درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر لوشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې یو ساعت کې زیاته برخه درسي ساعت او ازادي میلما پروګرامونو ته بل شوې ده، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت د تاشکند څلرم نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازبکستان سره تجارتي موافقه لاسلیک کړې ده. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی وایي دا هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر لذیذ قدرتوف ترمنځ لاسلیک شوې. آژانس د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې، د تعرفو راکمېدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د کورنیو رسنیو د ریپورټونو له مخې په کندهار ولایت کې 14 شوې ده. دغو رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې 14 د طالبانو په یوې امنیتي پوسټه کې شوې ده. تر اوسه د 14 د نوعیت په اړه جزئیات خبر شوي نه دي. طالبانو هم تر اوسه د 14 په اړه څه ویلي نه دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبه ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکونکي کم کړي، خو که چیرته اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د امنیتي ستونزو له کبله یې د کارکونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بل پلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د کارکونکو وستل تایید کړی دي. د دغه چارواکي په خبره دا پریکړه په سیمه کې د شته ګواښونو له کبله شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډیر هیلمن نه دی چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه هوکړه ته ورسیږي. هغه د پاد فورس 1 په نوم یو پادکاست سره مرکه کې ویلي د وخت په تیریدو سره د دې امکان په کمیدو دی چې له ایران سره هوکړه ته ورسیږو. په وروستیو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي هوکړه په اړه خوشبین نه دی. ترامپ له دې وړاندې په ځلونو هیله څرګنده کړې وه چې له ایران سره هوکړه کېدلی شي. هغه د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي وو د ایران په اړه مې د اسرائیلو له صدر اعظم سره خبرې کړې دي. د ښاغلي ترامپ په ټکو ایرانیان په مذاکراتو کې د پخوا په پرتله سخت شوي دي. ترامپ وړاندې ویلي وو که له ایران سره هوکړه وشي او که ونه شي پرې به نږدي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. ایران او امریکا تر دې دمه د اټومي پروګرام په اړه 15 ځلې په عمان او ایټالیا کې خبرې اترې کړې دي چې هیڅ پایله نه ده درلودلې. د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره دواړو خواوو بیلابیلې نیټې اعلان کړې دي. او د امریکا له ملاتړه برخمن د غزې بشري مرستو بنسټ ادعا کوي چې حماس وسلوالې ډلې یې د کارکونکو پر یو موټر برید کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله یو ترهګریز سازمان ګڼي. فرانس پرنس خبری آژانس ویلي په برید کې 15 کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د غزې د بشري مرستو بنسټ په یو بیان کې ویلي په سیمه ایز وخت د شپې 10 بجې وې چې حماس وسلوالې ډلې پر هغه موټر برید وکړ چې د غزې د بشر دوستانه بنسټ غړي پکې سپارو. د بیان له مخې په برید کې وژل شوي او ټپیان ټول هغه فلسطینی وګړي او مرسته رسوونکي دي چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې اړمنو کسانو ته مرستې رسولې. دا لومړی ځل نه دی چې د بشري مرستو پر کارکونکو او اړمنو کسانو بریدونه کیږي. په تیرو دوه اونیو کې اسرائیلي عسکرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټولیږي. یوازې تیره اونۍ د مرستو د ویش پر مهال د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې 20 کسان وژل شوي. د خبرونو پای
د درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلوی مهربانه را پس پیسیلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومانی درنوزده کون که هیلی در چراغ و جور پیست تا وقت با مطرده محال پا خیره رسولی بی تست طول تا در ولسم طولگی تاریخ مزمون یا ولسم لاست شراغ لاست ویم پا دی هیلی چنان روز هم در لاست را خیره نشی باره سره مل پاتیسی. نن مو موضوع پا هند که افغانی پاچهان دی دا چه کم پاچهان پا هند که وقت رسی جی او چه دول وقت رسی جی دا هم دیگه موضوع اربند بایا نن مجاوتا سی معلومات لست را رو رجو خپل نن روزی درس پیلو پا هند که افغانی پاچهان. لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د پشپړ سوه دوهم قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لویه امپراتوري چې وه هغه تجزیه کیږي چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترک توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه ډیلي شاته نقل کیږي. دی بیا په ډیلي کې د مشهور جامع جومات او د جامع منار په رقم هلته د قطب منار بنسټیج دی او دی خپله یو ډیر سخی زړور او سیاست پوه سړی و. د پنځو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا د پشپړ سوه اووم قمري کال کې د چوګان په لوبه کې د آس څخه رالویږي او مړ کیږي چې بیا د ده څخه وروسته آرام شاه چې دی د په زویولي باندې هغه نیولی و د ډیلي په تخت باندې کښېني. سلطان شمس الدین تمشتی د قطبی پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی چې 15 کاله پر هند باندې واکمنی وکړه او د سند او بنګال مشران هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزمشاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمنی سوچونه وهل چې مثلا دی واک ته ورسیږي او د خپل واکمنی پیل کړي دغه غوښتنه د رد کړه او نه منل چې بیا د پد شپږ سوه درې دېرشم هجری قمري کال کې مړ کیږي او د د د مړینې څخه وروسته د زی رکن دین فیروز شاه واکمنی ته رسیږي چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنی څخه وروسته د د درباریانو د د واکمنی څخه ګوښه کوي د واکمنی څخه لیرې کوي بیا یې وژني چې بیا د دې څخه وروسته د د خور رضیه واک ته رسیږي. سلطان رضیه بیا د خپل ورور رکن دین چې فیروز شاه هم نومېدی د هغه څخه وروسته په شپږ سوه څلور دېرشم هجري قمري کال کې واکمنی ترلاسه کوي او دا بیا خپل د واکمنی په اول ورځو کې د خپل پلار صدراعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي خو د دغه ستونزو او د دغه بغاوتونو یا د دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره دا ځان د دغه ستونزو څخه باسي نظم او امنیت ټینګوي چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پر مخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مازلدین بهرامشاه او علاءالدین مسعود شاه په بل پسې واک ته رسیږي. بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیه کشر ورور ته نوبت ورسیږي او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه واک ته رسیږي او هغه هم په هند باندې بیا یوشت کاله واکمني کوي. بیا د سلطان نصرالدین د مړینې څخه وروسته د ده وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي چې د ده د دربار د پوهې او فن مرکز و او څرنګه چې دی امیر خسرو د لوی هلته ځانګړې درجه درلوده. سلطان غیاث الدین هم د یوشت کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په ډیلي کې مړ کیږي او د ده د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې وه هغه په هند کې د منځه ځي او ورپسې نور افغان لړۍ یا نور افغاني حکومتونه لکه غلزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یو په بل پسې واک ته رسیږي. راځو دغه افغاني لړیو د جملې څخه لودیان او سوریانو ته چې لودیان د پنجاب یا د نائب الحکومه ملک کله خان زوی ملک بهلول د اته سوه اته پنځوسم کال څخه تر اته سوه اته شپېتم کلونو څخه وروسته بیا د خیزر خانیه دولت د کمزوري له امله د ملک چارې ده ته په لاس ورځي او په هند کې هم د مخبزور افغاني پاچاهانو بنسټ بیا پیاوړی کیږي. یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځه تله یا د کومې کمزوري سره چې مخ و همدغه افغاني پاچاهانو بنسټ بیا راژوندی کیږي، هغه بیا قوي کیږي او د ملک بهلول لودي د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه واک ته رسیږي او واکمن کیږي چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېرې هڅې کوي. پوهان او فاضلانو ته هم په درنه سترګه ګوري. د دې ژبه او خط هم د دې تر څنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندوستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د دزو ابراهیم واکمنی ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسم اداره چې وه د همدغه ناسم ادارې له کبله د دې د پاچاهي بنسټ کمزوری کیږي او په هند کې د بربر لشکرکشي ته زمینه برابریږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته سوه په دوره کې د هغه ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي دا د زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي او د پانیپت په ګر کې یا د پانیپت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لری په ډهلي کې واک ته رسیږي. په 1910 هجري قمري کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل دا ټول لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمني د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د ببر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ هم داسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتیږي او تر هغه وخته پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابریږي. ورپسې د سوریانو لړۍ وه چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید حسن زوی دی چې په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لاره پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نائب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمری د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و د همدغه شهامت د کابل بیا د شیرخان لقب ځان ته غوره کوي یا د شیرخان لقب د ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاهی سوری د شمالي او همدارنګ مرکزی هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې د شروع کوي. شیرشاهی سوری هم پوهانه والمانه ته ډیره پاملرنه کوي. خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوهه کې هم شپوهیده چې څړول په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاهی سوری څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیریا په 1923 کال کې د کشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوری په نامه یادیدي هغه واکمنۍ ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوری څخه وروسته بیا د هغه 12 کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاهی سوری د وراره مبارز خان د خواڅخه دی وشل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلی په نامه پاچا کیږي. راځو دا چې په ایران په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول و. موږ او تاسو په هند کې چې کوم افغاني پاچاهانو واکمني کول د هغه اړوند معلومات لاسته راوړل. راځو دا چې ایران په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول حالات لري. د تبریستان علویان یو حکومت په دغه محل کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او په 1225 قمري کال کې د زید د زوی سید حسن په مشرۍ سره د ایران په اوسنۍ تبریستان کې دوی د خپلواک حکومت بنسټ ایږدي او ټول تبریستان او تهران نیسي او عباسي امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي چې بیا د حسن څخه وروسته نور علوي پاچاهان هم په دغه دوره کې واکمني کوي او د دمرنې څخه وروسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نموړي په زمانه کې بیا د علوي حکومت چارې ډېر ګډوډ کیږي او د دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبریستان علویانو حکومت چې دی هغه رنګ کیږي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه محل کې د زیرانیان و چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د مات څخه وروسته بیا د دې حکومت نظامی واکمنان او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډیرو سیمو خپلواک حکومتونو باندې وویشل یعنی سیمه ییز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د شهر په نیولو کې یاده تبرستان شهر په نیول سره د زیرانیانو د حکومت بنسټ ایږدي. د بیا د ترکیه غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیه غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې د وژل کیږي او د مرداویت څخه وروسته بیا د دورو وشمگیر واکمنی ته رسیږي چې د بویا د زمونه سره د بیا جګړې کوي او د هغه د خوا څخه بیا د ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنی لمینځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازو ده البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسي خلافت د کمزورتیا په دوره کې ورسته لدی چې زیرانیانو خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي، په خپل بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ، یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډیر لږ وخت کې بیا د ایران مختلف سیمې د خپل واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکندله او احمد حزدله نومېدل. البویه په پای کې د غزنویان او سلجقیان د خوا څخه چې هغوی د عباسي خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه وه دوی له منځه ځي، او په منځنۍ پیړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو، سلجقیانو او خوارزم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دوره کې واکمني کړې ده. راځو ایران په نوی پیړۍ کې، دا چې په نوی پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده، یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نوی پیړۍ کې رامنځته کیږي، چې د دې لړۍ د مشهور پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومیږي، چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نوی اړیکې ټینګیږي او په کوچنی آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنې امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایانو په هوسا توګه په دې باندې ونه توانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمني جوړیږي، او دوی دښمني لري د بل په منځ کې د عثمانیانو بیا د ختیځ ګاونډي ایران سره بیا ښه اړیکې درلودې. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تګ څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي، او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په ورستنی کلونو کې د ایران د خلکو لپاره دغه ورستنی کلونه ډیر سخت تمامیږي، یعنی ډیر ورته سختیږي. بیا په یو لس سوه شپیتم کال کې د هغه د وژلو څخه وروسته ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډي رامنځته کیږي، او ایران په کورنۍ ګډوډیو باندې په کورنۍ ګډوډۍ کې راښکل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي، دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د حکومت کوم حکومت چې هغه له منځه ځي، او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډېر واک پیدا کوي، او د هغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي، چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي، او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاس ته راوړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوی پیړۍ کې تاریخ پیلوي، او په خپل معاصر تاریخ کې ورګډیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او د ژوند چارې په مو شه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص تویم، چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راځو خپل درس پیلو. د چین د خلکو جمهوریت، دا چې د چین هیواد د درولي وچو اروپا، آسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري، نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د آسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی، چې 9.8 میلیونه کیلومتر مربع مساحت لري، او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت، د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پیکان یا د بیجنګ ښار دی، چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیدي، یعنی 3000 کال مخکې د چین هیواد د پیکن شار یا بیجینګ شار 3000 کال سابقه لري. او په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړۍ امپراتوري حکومتونه ورسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلي. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1912 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور و چې ګومینتانګ د ګوند مشري تر 1918 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلی کې د ماو په مشر سره هغه پاتې شونی ماته خوړین کې بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډۍ کې برخه اخیسته و هغه ژوندۍ پاتې سیو د جوده په قومندانۍ سره هغه یو لبل سره یو ځای کیږي. او دغه ناکامي ګډوډۍ د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځلو سره ژغوري او دغه پریکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي هغه د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماو د 1921 میلادي کال په وروستي کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوری د ګیانګسي په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په مالي ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل به هغه آزاد سیمه چې د چین کمونیست ګوند رهبری کوي. یعنی دغه مهال کې دویم نړیوال جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملی ډول سره دوه چین منستراتي، یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دی او بل هغه آزاد سیمه چې د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او ترڅنګ ختیسته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدله. او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1928 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14مه نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزی کمیټې دا پتیلې و چې د لوی ملکانو زمکي مصادره کړي او د دې کارتر څنګه د پوځي حضرات او د هغه د جلب لپاره هم تدابیر نیولې و. کمونیست ګوند به په دې باندې وتونه دي چې د مختلفو مبارزو د نظامی لارې څخه خلک د ګومیندان د حملو په وړاندې دي آماده کړي او دغه حملو په وړاندې وکوالی سي چې دوی وهڅوي. په 1928 میلادي کال کې بیا په دوبی کې دوبی او منی کې ازادي غوښتونکو کې هغه کسان چې غواړي ازادي ترلاسه کړي دغه ازادي غوښتونکو په اوس په ډیرو کلکو سختو او بدلي عملیاتو سره مخ ته ځي او د ګومیندان شهرونه محاصره کوي او ورسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات د ویلیکې دوه کارخانې د ډبرو د سکرو د رایستلو ماشين جوړولې او د انرژي یا د لیش رالیش پر مختللې شبکې هم پکې کېږي. دا دغه برخې کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1928 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانه دي چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکونسي او د چین شمالي او ختیځ برخې شمال ختیځ برخې دی په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1928 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قوا ولاست دي. او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بل جګړې څخه بل ونیته ونه څخه کمونیستانو لاست ورسي. چې کایچینګ د خپل پوځیانو د کوچنی دلی سره تایوان ته تشتي او د پیکندنی ولو او د چانګشای د چانګشیک د قواو تر ماته ولو ورسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب تر رسیدي. او د ماو 1928 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکند سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانېږي. راځو د تاجکستان هیواد په حق له پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکې کې موجودې دي. په ټوله سیمه کې خوراواره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فعل د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیځ او پاکستان کې بلکې د ماورانهر په شارونو کې او همدارنګ په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دي په دغه سیمو کې اوسیږي، او تر څنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره شوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور بیا په قرغزستان کې اوسیږي، او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پیړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله، او د هغه ځای خلک یې د ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې 3,500 کسه هلته اوسېدل، او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه دوی پیړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په 8 څخه تر 9 میلاد کلونو څخه د مخه گوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول، او د کوشانیانو امپراتوري جوړ کړی چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانیانو امپراتوري د درېمې پیړۍ په پای کې کمزوري کیږي، چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کیږي، دغه بل قوم رامنځته کیږي. تاجکستان اکثره چې دی هغه د نژاد له پلوه سپین نژاد دی، او کله کله ویلی سو چې دی د مغولو ځنګړینې پکښې کې لیدل کیږي. علت یې دا دی چې دی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 14 میلادي پیړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه، هغه په ځان کې مخلوط کړه، او هغوی تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځنګړینې هم په دغه کانو کې لیدل کیږي. بیا د 19 پیړۍ په نیمایي کې د وخت په تیریدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی د غلړې سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سو. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اواره، توبه، خجند هم د روسیې سره ورتړل سو، او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلې. د تاجکستان شمالي برخه بیا پر روسانو پورې اړه درلوده، او سویلي برخه هم د بخارا د امیر ولکه کې راغله. په 1913 میلادي کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزی آسیا په مخکنی وسیو سیمو کې ټینګیس ولی، او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان ته د شوروي ترکستان یو برخه سوله. او په 1920 میلادي کال کې بیا سری قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلې، او دغه د دوشنبه شهر یا د دوی مرکزی ونیوي. 1923 میلادي کال کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شورایي جمهوریت د ازبکستان جمهوری یو برخه سول. او په 1929 کال کې بیا د دوشنبه شهر د ستالین آباد، او په 1928 میلادي کال کې بیا برته د دوشنبه شهر ونومول سو. او هم په 1923 میلادي کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې شهرونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې، او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پرې کوم بدلون نه دی پکې راغلی. د شوروي اتحاد د رامنځته څخه وروسته بیا په 1991 میلادي کال کې تاجکستان خپل سیاسي خپلواکي اعلان کړ، خپل ځان خپلواک وګڼي، او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړ. راځو ازبکستان هیواد ته. چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزی آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو اویا فیصد خلک یې ازبک دی، او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسیږي. په سلو کې 3 خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسیږي. رسمي ژبه یې هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1923 میلادي کال مخکې مقدونیسي سکندر، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د باختری یونانی برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې. ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه، چې هغه د اسلام په دین باندې په 1323 میلادي کال کې مشرف سو، په اسلام باندې اقتباس یې کړ. او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی و، چې د جوجی زوی، په دغه مرکزي اسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کېښودی. او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفي مذهب دي، ځینې نور یې سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخواني شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي، چې په دغه کال کې د سپتمبر په اوله تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي. او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته سولې، او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي، چې د خپلواکۍ د اعلان ول څخه وروسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي. او ځینې اقتصادي، نړیوال او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي. تر څنګه د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تیره بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد، د صنعت په تولید، غذایي توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي، چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي. او ازبکستان چې دی هغه په نړۍ کې دویم صدرونکي هیواد دی. د پنبې دویم صدرونکي هیواد. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی، چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن څنګه هم بلل کیږي. او دغه هیواد نسبي سلسله داسې تنظیم شوې ده، چې بافس، بن نوح، دی بیا قوي، قراخان، قوزخان، د ترکمنانو اصلي نیکه اورخان یا کرخان دی. او د ترکمنستان د مرکزي اسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی، چې ډېر خلک یې ترکمنان دي. او ځینې قبیلې په دې کې شته، چې علي الی، آتا، چاودار، امرای، ارسای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاری موت او گوکلان ده هیواد ازینی قبیلی دی. چه داغه هیواد بیا پا پخوانی شوروی اتحاد که ده سیاسی بحرانونو پا دیره دو ساله کمونیست حزب دمین زیوری او ده ترکمنستان دیموکراتیک گوند پا 1991 میلادی کال که جور سو، چه مشریع بیا نیازاف پا غاره در لوده. او ترکمنستان هیواد ده اکتوبر پا 28 نیته بنده خپل خپلواکی اعلان کرد، چه یو کال وروسته بیا ده هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړ او رئیس جمهور یې هم وټاکل شو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د اسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرنس، د کار نړیوال سازمان او تر څنګ د لسکونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای به ونسه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي: 00422301.
د ازادۍ میلمه
طارق وزیر میلمه دی. دی د خوست دی، هم لیکوال دی، هم مدني فعال. وزیر صاحب، که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لوره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، همداسې ده که نه دی؟
تخلص
تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړم نه یم که نه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هماغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسب ګڼي، نو هغه سې به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې پهر زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پرې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بېخوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پرې وکړم. خو د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو اصطلاح ده، دوی دا د ډرما خبره کوي چې هر څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي دا خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم، او کنکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي، بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایدار و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده که نه؟ او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دې شم، ځکه دا خو داسته چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي که نه، ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پوهنځی لولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخ یې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څېر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېته اویا کاله دي له یو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې، نو دا هم داسې ده. نو ما خپله ډېر فکر کوم، مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمویم کولی شم، نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي، نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شای زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا وه چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده، له ادبیاتو ډېره نه لرې کېږي. په انجینرۍ ته ځم، له ادبیاتو ډېر لرې کېږم، ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري. او حتی موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو، یعنې خپله د ادبیات د یوه انسان د ذهن، د احساس، د اروا، د عواطف او د احساساتو بیان دی. نو کېږي، لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بیخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي، د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي، څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بیخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیمبیت وي، نو هغه د یوې روپانیزې لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتاً عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي. نو که بیا تشریح هم وشي، دا لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم روانه میلاد بیا ته هم نه لري کوي او باندې نه پښیمانه کیږم او کری سهانه به ما فکر کړی و زه فکر کوم چې ډېره ښه ده په ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده نو دلته کمه هم ده دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمیږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي څنګه هم داسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافی نه وي که څنګه
او نه نه زو خو بیا دلته نه کافی کیږي هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کډر ښه شایم دی ولې دی او چا ګډه نشي ورمړولې شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زو پالو زو بیا یو څه هغه دی کپامې سلای وای دی مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څه نه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که پام دې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس نه شاندي کری سات ډیر ده او خاصتا اوس د نوي ټیکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولې نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هره پوهنځي انتخابوي غواړي چې پام دې کې کار وکړي کری سهای باید وسنجوي مخبره برتون کې څوره ملي ګټه ترې لاس تر وړل شي هغه باندې خپل ژوند سره رسول شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي کوي اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم تکول شي چې هغه سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي او بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالیته څه لیکوالیته هڅولې است
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او وبیا غدش شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه زه دغه وخت رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې څه اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څه وخی او څه مزدوي لې او چا سره څه او په تا کې یو قسم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترابري کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن لستل کوم خو یو چاله برکت یې کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ور کوي د خپل کار وخت ور کوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډېر لستل وکم ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي او څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکونه ورکول شي مثلا کله 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 یو شاعر وپخته چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي هم د حمزه بابا وویل چې ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دی تشوي د پښتو غزل ځوان زد بابا کا نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کې خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي خو ممکن تر ډیره په ادبیات کې اوسېږي په می برخه کې هم تر یو څه د کوکی نو زه وایم چې یو چاته مخیر رسیږي د لیکل لارې دا ډیره ښه ده او بل جبر ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبه ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکو نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ محروم یو ځخپل د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلای په پښتو کې شوې امداد میا کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کوم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کوم نو که زه وکړای شم لیکوالي وکم یا ژباړه وکم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې زفا کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسئولیت خو به یو خیر رسیدلې چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکي فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په مورنۍ ژبه وینو د خبرې مقصد دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه زه سره داده او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبه له سوز سره مخ وي دغه د خپل ژبې مینه له نور هم زیاتیږي او انګیزه له نور هم زیاتیږي. مثلا کله کله کته استاد ته وایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله کله موقع ورکو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند، اوس هم درس لولې او هم تدریس کوي. ځین کسان پرې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډېر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي، مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې تلولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولست کال ته بیرته تلولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي تابان لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولې، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخ کېږي چې د نړۍ خلک کوي په پانځه انتخابوي، نو تابان دوی کاری سهام ورته ګوري. یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي، مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک چې غرام زبای دور باندې پوي کم، نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي. نو هغه د کړهغه په چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري، یعنی د استادۍ په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته وروګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی او زما خپله ډېر نیت دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوش بړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې کې دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابر کړم. راش څومره وخت ونیسي کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په ار وپانه کوم.
ځین کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس تکوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاس ده نش، لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي پیغه وخت به تر زده کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورځ په امغه وخت کې چې ته یو شای ولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیغه کې هغه شای ونه ولې، یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړي
د ډېر خبر ده. خپل روپارم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه د بورس ورکې دریم اورز بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي. یو ساته یو که خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې ولرم ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک دیو چا تر برابرۍ لاندې وي، خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی. نو دوه ساته کورس وی هغه د مسلم څنګه خو سره غلی ده د کیفیت هم ډیر لوړ دی علی دی. لږه سره څنګه د کورس یا پانتون په ځای سره چلولو باید سان ډیر تمرکز په خپل وکړي. او زه فکر کوم د ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده. لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده، اوس ډیر ښه زمي هم سیدا چې انسان خپل زده کړه وکړي. نو زه د غزین هم ډیر اماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه بیس د کول لپاره. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبيعي ډول ژبه زده په ډيري کې ویژه بیس د کولم ډیر مشکل تعریفونه ژبه بیس د کول ده نه ده دا د طبيعي زده شي لکه څنګه ورو مخ خپل مرانه ژبه زده ده. نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي، نو کله چې ته موین وخت دی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټه مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره خو دا به سبا دوا وري به وایم دوا درس به یو ور وایم کله چې به ورځ را روانه د ټول به کې یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خو ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو. مثلا
وزیر صاحب د مدنی فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدنی فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګمان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهېږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدنی فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدنی فعالیت ته څنګه مخه کړئ؟
مخکمه هم دغه برخه ته یادونه وکړه چې خوښیږم چې یو چاته مخیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړي، د یو چا لاسنیوی وکړي، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپل وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او ډېر زیات آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالدار وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي پای نه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی. ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسې بیا په کیسه کې نه وي، نو د بای چې یو ملګری راته وی چې یو څو کسان دی مایوب دي کا د غوی لپاره ویلچیر واخلو پای ما ورته واخیستله او وای چې کله را روان شوم نو یو ماشوم لکور نه غیګه ګاډه کړه وای راته وای چې ته د مخ را واړ چې زه دی وپیژنم او چې د قیامت پر ورځ دی وینم چې حالت ز بیا د خپل په حضور کې لته مانه نو کم چې دغه سړی را سره مرسته وکړه وای دا خبره راته دومره د خوشحالي وړ و چې بیا یې شم تومره خوشحالي رانه کړو ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړی چې خلکو سره مرسته وکم همکاري ولستې وای وکم نو زه خپل په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر استلې نه رسیدلې یا خو وخت را د پاتې د ځوانانو یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوس نو یو څه به وکړي نو لا دې مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په موږ حق لري موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رزقانه کار مهم دی هر څه که مادي تر څه خو دا هغه ژوند فکر هر څه ماشيني کېږي
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د دې مانویات پورې وای غلې ملت هغه حکومت ته لار هواروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهوره وینا ده وزیر صاحب کډ راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو برابر خه کی چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څور څخه لري هم او سیګو خو ډېر اته مدوی زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر هم کړی وو یعنی هر څوک یو څه ویني چې د دې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نه شي چې ډیرو ته مخ کی کنه یو شایي چې پرونی ول شي مخ کار ورته وشي ډیره ښه ده نو موږ په دې اړه کې زم څو نورملګری دي چې تر ډیره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو وو شپګول سوړی ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدل ته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورهم په دې اړه کې چې نور هم را پیدا کړو خوستو سوړ سوړی ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه آسان هم کېږي نسبتا کنه په کې کار کول دی شي ډېر ستونزې هم نشته کې نو دا برخه کې یو څه مصروف او ډېر هم دا چې کې کارو
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې وی ته فعالیت ورسته بیا ورغلې
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته نو هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او دغه قبایل یو لیسا ده نو دا ماسیلین بس د کون کې ډیره مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښکاری دا کړی و چې خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو قندوار ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګری احوال واخیست پښمیری هم معلومات سره خلک کتابونه وړل نو اتمنه پښتنه کوي او ساته کوي نو سم ماته کوي چې را پیدا کړی چې بل ول سره هم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تعلق خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سټ احساس کرا ته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیون ټولنه د 30 میلیون ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي چې یو ملت چې خوشحال ونه وسیږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرام احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوک په ځای دلته لږ زره تر 500000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په ما غاړه ته چې کله بیا یو معمولی بدلونه مینه یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامي احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دا احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زنه نارام او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ما ته وکم او کله چې یو څوک یو بیا لور کې دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسېږي، د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. نو که کله بیا ته په یوه برخه کې هڅه کوې پایله ونه لري، نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي، هغه د خوشحاله خبره شي بیا چې زه یې چا لره وهم قدر یې شاز ده اور وسه زده تورې قلمونه. نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کېږو، کنه خلک یې لولي هغه قدر یې کوي.
بس تورې دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي. مننه، کور ودان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.